دا مشال اړیو د محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې د مشال اړیو په خبرونه کې مو ز ګل ایاز او فرخنده اسد بیا هر کلی کو دا مشال اړیو په خبرونه کې د خبر پختونخوا پاکستان او د سره سره په نورو موضوعاتو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه ترڅنګ شننې هم در خبرو ونې ز خبرونه د مشال تر روان لاندې بحث د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل شي خو در سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد اور
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکینن په اسلام آباد او یوش په نور خانونو کې خبري اعلان د خپل غختنو لپاره مظاهره کوي په پاکستان کې په تیرو سلیریشت ساعتونو کې شپږ سوا شپېته د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوې دي او نن د بلجیم په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه پیل کړه د خبرونو تفصیل نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست په غږ مظاهره کیږي په اسلام آباد کې د ډان رسپانی خبريال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته ویل چې د خبريالانو او میډیا کارکونکو په جبري توګه د برطرفي د تنخواګانو نو ورکولو پر میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسي او د سرکاري راډیو د ملازمینو لری کولو ضد مظاهره کیږي د پاکستان وفاقي حکومت د خبريالانو ټولنې غوښتنو په اړه تر اوسه پورې سنه دی ویلي خو تر دې مخکې په وار وار پر میډیا د بندیزونو خبره رد کړې ده د جنوبی وزیرستان د مکین سیمینا د اکتوبر پر 28 د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام دوه کارکونکو نامعلومو وسلوالو تختولې دي د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې دغه دواړه د مکین د کلندر کلی نه هغه وخت و تختول شول چې کله دوی له کار وروسته پر لارو نو موړې وای دواړه تختول شوي کسان انجنیران دي او وسلوالو د پیښو وروسته د دوی ډرایور خوشی کړی دي د جنوبی وزیرستان چارواکي وای پولیسو په دې اړه خپل معلومات پیل کړی دي خو دغه تختول شو کسانو لا هم سم معلومات مخته نه دی راغلی لا هم کومې ډلې د دوی د تختونې ذمہواری نه دمنلې دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او په وسترمنس پر یو بل بریتونه هم زیات شوي دي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر شپږ زره شپږ سوه دوه نوي ته رسېدلې ده د ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس شپږ سوه شپېته نوي پیښې ثبت شوي او نولس کسان ترې مړه شوي دي او د پنځه سوه او نهه پنځوسو کسانو حالت نازک دی په هیواد کې په کورونا د اخته د درې لکه سلیریش ضرورت لوړ شوې ده لدی ناروغي سباندې درې لکه ته زر کسان رکیدلی هم دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې په ملک کې کورونا وبا زیاته شوې ده د یادونه ده چې په پاکستان کې د اگست لسمې ریسټورانونه هوټلونه پارکونه او سینماګانې پرانستل شوې او د سپتمبر له 15 سکولونه هم خلاص شوې دي تاسو مشال رادیو ته وګی نن د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه پیلېږي په دې غونډه کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې کیږي په ناتو کې د امریکا سفیر کیبل هاتچ سن پروند په برسلز کې ویل چې له افغانستان سره تړاو لري دوی له خپل اتحادیانو سره سلا مشوره کړی او دا تیر اونۍ په افغانستان کې د دوی د سواکونو کمانډان د ناتو د سفیرانو ته هم د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموي معلومات ورکړي دي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اته دیر شو هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیری شته بلخوا د اکتوبر پر 28 د ناتو مشر ینس ټولټنبرګ ویلي چې تر هغو چې امنیتي شرایط اجازه ورنکړي پوځي ائتلاف له افغانستانه نوزي او بل خبردا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر خپلو مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سخت خبرې کړې دي اوباما په لومړي ځل د خپل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او پر ولسمشر ټرمپ یې سخت تنقید وکړ د اکتوبر پر 28 په فلاډلفیا یا کې خلکو ته خپل وینا کې اوباما د کورونا وایرس ته وبایي صورتحال پر کنټرولولو خراب اقتصادي حالت او د صحت پالیسیو پر سر پر ولسمشر ټرمپ تنقید وکړو په خوانی ولسمشر اوباما دا هم ویل چې ولسمشر ټرمپ د خپل کار جدي اخستو صلاحیت نه لري بلخو د شمالي کیرولاینا په ګاستونیا کې ولسمشر ټرمپ پر اوباما پسې خبري وکړي او د اول چې نوموړي د 2014 کال د انتخاباتو د نتیجو په اړه غلطه وړاندوینه کړې و دا خبرونه
نه خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول خطرمن کو سداسي په خبرونه کې واوریدل چې نن په پاکستان کې خبر اعلان د خپل حقوقو لپاره او غوښتنو لپاره مظاهره کوي په اسلام آباد کې د ډان نیو د ډان او رسپانی د انګریزي ژبې رسپانه ده د غی خبريال نوید صدیقی را سره ټلیفون په کرخه دي نوید ستړي مشي نوید ډیر زاته مننه مشوره لیدو مخ ورکو د پاکستان د خبر اعلان ټولنی پی اف یو جی په غږ باندې دوی دا اعلان کړی و چې دوی به په 28 اکتوبر باندې په ټول ملک کې مظاهره کوي کلکشن راته تفصيلات راکړي چې دوی دا مظاهره ولې کوي او څه غوښتنې لري
جی پاکستان یونین اف جرنلسټ او نېشنل پریس کلب څنګه د غیر پزیر تمام یو مظاهره وکړي چې هغه کې لیکوال خبريالان او کم تجزیهکار دي په دې شرکت کوي او دا په پوره ملک کې دا هم په یو وخت باندې دا احتجاج وکړي او دا ډېر غټ احتجاج دی او زما خبرې شوې دي د اسلام آباد نېشنل پریس کلب سیکرټري انور رضا سره نو هغه وایي چې زموږ یو مطالباتي ډیماند یو لیست دی هغه موږ حکومت ته ورکړی دی او دې لپاره کې موږ خپل احتجاج هم کوو او دا ویلي دي چې احتجاج په ملک کې چې حکومت طرف نه تم د میډیا هاوسز نه میډیا ورکر راو کنا په ساتان چې فارغي کې لګیا دي او په نوکریان نه فارغي کې هغه خلاف احتجاج کوي او د غیر په تنخواګانو کې او د غیر په واجباتو کې هغه کې لګیا دي کټوتيان کیږي ډیډکشن کمی کیږي او تنخواګان هم نه ورکړي کیږي او د نه علاوه ویج بورډ اوارډ باندې عمل درآمد او دین علاوه د کوم میډیا باندې سنسرشپ ته او کوم پابندیاں دي هغه خلاف هم د احتجاج ته ځکه چې خبريالان وای او لیکوال چې وای چې په پاکستان کې کوم میډیا باندې او په لیکوالو باندې ډېر زیات پابندیاں دي او د هغه وینا ده چې دې پابندیاں په ځا حالات خرابې کې لګیا دي او خلکو ته صحیح معلومات نه ملاوي دي نه علاوه احتجاج دې لپاره کوم دي چې د ریډیو پاکستان نه زورګونه خلک او د پاکستان ټيلي ویژن نه زورګونه ورکران او میډیا ورکر او لیکوال چې کوم دي هغه د نوکرونو فارغ کړی شي دي
نوید کدا هم راته وایي چې د حکومت لخوا س دریز یا موقف هو مخ ته راغلی نه دی کنه
جی حکومت طرف نه خدا سره سنیدو راغلی حکومت همیشنا چې دا پابندیان او دا سنسرشپ چې لګیدل دي په دې باندې حکومت اکثر دا وایي چې حکومت طرف نه هیڅ پابندی نشته دا یا چا ادارې طرف نه هیڅ پابندیان نشته دی موږ په د صحافت او د میډیا په آزادۍ باندې یقین کوو او دې نه علاوه دې څنګه وي خو دغه نه بالکل برخلاف د حکومت طرف نه پابندیان هم دي سنسرشپ هم دي او ډېر ریډیو پاکستان ټيلي ویژن او د نور میډیا هاوسز نه ډېر څه کړل په ګرشمیر تعداد کې کوم دي په ګرشمیر کوم صحافیان لیکوال او کوم ورکران چې دي هغه د نوکرونا پر طرفه کړی دي او اوس ډېر خلک چې دي بیروزګار ګرځي په پاکستان
نوید صدیقي ډېر زاته مننه چې مشال اړوي ته مو وخت ورکو او تفصيلات هم راکړي ډېر زاته مننه ساسونه خوشاله اوسه قدر منو درکو ل اسلام آباد د ډان ورسپانی خبريال نوید صدیقی چې په اسلام آباد او د هیواد په نورو برخو کې د صحافیانو د احتجاج په اړه سره تفصيلات شریکو
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
غوږی قدر منو اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د سیشن به په ماخام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نورو لوړپورو افسرانو د رخصتۍ درخواستونه ورکړی ول د سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې علت دا او خودلو چې د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز خاوند د گرفتاری په معاملې کې د ادارې ډیر سپکاوی شوه دي د پولیسو په وینا کې ویل شوی و چې د ګل پورس د ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د گرفتارولو لپاره پر دوی ډیر فشار وو او له دوی سره چې څه وشو هغه ورته صدمه رسولې ده نو ځکه چټي غواړي د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر هغې وروسته د خپلې او د نورو افسرانو د رخصتیو د ځنډولو پریکړه کړې چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د واقعاتو د پلټنو امر ورکړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د فوج او استخباراتو پر مشرانو غږ کړی چې د واقعاتو تحقیقات وکړي. دا چې په کراچۍ کې څه وشول او ولې دغه واقعات مخ ته راغلل، تفصیل مليحه میرزاده په دې رپورت کې اورو چې د بلاول بټو زرداری په غږ پیلېږي.
میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ وو چې د اکتوبر په 6مه په کراچۍ کې یوې خبری غونډې په وخت د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې له مشرانو غوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیالي مشر مریم نواز خاوند دی، د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړو. بلاول بټو پښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر لخپل کوره بیولیو. دا بلاول بټو دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر څنګ لږ تر لږه 200 نورو اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوی چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معاملہ کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډیره صدمه رسیدلې ده، نو ځکه د چټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 20مه د سند د پولیسو محکمې په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپل رخصتۍ ځنډول او قومی مفاد ته پکتوې خپلو نورو افسرانو ته امر کړي چې د لسو ورځو لپاره دی د چټۍ درخواست یو طرف تکړي. په عین حال کې د پوز مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر د نهې پورس په بیان کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړي. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرال باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی چې د اکتوبر پر 13مه د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت حلتا په سیاسی نارو لګولو سره د مزار بے حرمتی کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وای چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت یعنی ووټ ته احترام ورکړی ناره وهلی و چې د دوی په خبره هیڅ پد خبره نه ده. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز او داغی خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13مه د پاکستان جمهوری تحریک د دویم مجلسې لپاره کراچۍ ته ورغلی. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19مه په ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې د هوټل په کمره کې ویده وه چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورلا گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سه شنبه په خبري هونډه کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابت کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوز د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې فوج ته ګوته نیول کیږي، نو ځکه زما غوښتنه دا ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع، هر تحصیل، هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د فوج لاس واخلي او ملکی انتظامیه ته دی وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپل مسلکی حدودو دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتاری پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتاری لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سند اعلی وزیر مراد علی شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویان محمد زبیر ته معلومات ورکړي چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 بجې رینجرز گرفتار کړو او ورباندې فشار وو چې د صفدر د گرفتاری حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو اډیوئی کلپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواک توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علی شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی پر ٹویٹر پر بیان کے بعد خبره رد کړه چې ګواکې د سند پولیسو مشر په زوره بیول شوی او په زوره د سفتر د نیولو امر وکړ. د کیپټن سفتر د گرفتارې سو ساته وړاندې د اکتوبر په 13مه پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف بل دویمه جلسه کړې وه. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې دریمه جلسه وکړي. د دې سربیره پی ډی ایم په پېښور، ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د یو لسو مخالف ګوندونو هغه تحریک دی چې د سپتمبر په 13مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالف ګوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسیدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفافوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کوم د خبر پښتونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر 13 ورځ د غلام خان بندر د دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې عرب روپو په لګښت دوه ټرمینلی جوړوي. دی وایي چې د ځای انتخاب یې هم کړی دی. د خبره له دې سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ وړ خزه تجارت به زیات شي، خو تاجران وایي چې باید دا عملی هم شي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وای چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبي وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عربه لګښت سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتي پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړی شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد 13 ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورې پر مهال نوموړی وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبی آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سهولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي.
دا پروگرام دی چې موږ به دوه ټرمینل مرج زلا دی، نیو ټرمینل غلام خان باندې وي او دویم ټرمینل به پانګور اډا جنوبی وزیرستان کې وي. موږ سایټ سلیکشن او ډیپټی کمشنر او ترانسپورټ حکم موږ سره موجود دي. د پاک آرمی حکم سره هم مشوره تو په دې غلام خان بارډر افغانستان د آسان تجارت لار دو کچر ته دلته تجارتي مرکزونه جوړ شي نو دا خلک به ټول پر روزګار شي. د قبایل بل طرف ته په تورخم باندې انتهایی زیاد ټریفک وي، د وسطي ایشیا ملکونو تجارت هم په دې لاره دی نو دا یوه لاره صرف هغې لپاره کافي نه ده. تورخم څو څو ورځې یو ټرک ولاړ وي. ټرمینل مقصد دا دی چې په هغې کې به کسټم وي، هغې کې به امیګریشن وي.
په غلام خان د ټرمینل جوړولو اعلان ځایي ولس او تاجرانو ستایلی. دوی وایي د ټرمینل جوړولو سره به اقتصاد وده وکړي، افغانستان سره تجارت کې ورپېښه ستونزې به هوارې شي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملي شي چې تجارت یې وده وکړي.
پدانه مخشه دې تجارتونو دې سہولیت پورا موجوده حکومت په اقدامات نه دی خوستلې. او دا یو ډیر ښه خبره ده چې نن د میز پورا د ټرمینل د جوړولې یو اعلان وکړ. سہولیت نشته دا روډ سیګل سنگل دی، ټول وسطي ایشیا ملکینه ته دا روډ ریمي ورته خبره ده چې دا سنگل پټه دو عملا کوم دو کنه د چیکینګ ولا په وجه باندې دا مسایل چې تجارتونه مورینه ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوی چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او گاڑی زنډولی شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو تاسو یو غوږی کډونکو په خیبر ضلع کې د وډل شو خاصدارو او لیویز زواکو کورنۍ غړو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هوا د نورو بندوبستي ضلعو زواکونو په سیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړل شي. دوی وايي کورنۍ پنشن مستقل تنخواګانو او میاشتنی وظیفو سخه محروم دي. بلخوا د خبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان او وای چې دوی د دغه متاثر شو کورنیو غوښتنی لوړپورو چارواکو ته رسولی دي او دا مسله به ډیر زر حل کړي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې ورو.
په خیبر ضلع کې د ترګرې په وخت د وژل شویو خاصدار او لیوی ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پنشن او شپېته کلنې پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګوزن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ خو تر اوسه بچو ته پورا مرات ندی ورکړل شوی.
مونږ ته هغه پیکج نه ملاو کم چې نورو فرصونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکج په نغد حساب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه ملاو. او ټوپک په لاس شهید شوی خو هغه ته بنیادی هغه تنخواه چې کم نورو فرصونو ته جاری په جاری وي، شپېتو کالو پورې، بیا شپېتو کالو نه پاسې هغه هم پنشن حاکم وي. نو همدغه شی دی مونږ هم غواړو چې دا غواړو چې څنګه چې نورو فرصونو ته بچو لوایکینو ته هغه د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي، همدغه سې مونږ هم غواړو. او بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغه دوباره نه دي برتی شوي، هغه په سر کې سړی نیم برتی شوي، نیم نه دي برتی.
قومی مشر فیض اللہ جان کوکی خیل وای دی خاصدارو او لیویز زواک امن لپاره قربانی ورکړي او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شي.
کم شهادت چی شوی دی دا د ملک او د قوم او د خور د لپاره شوی دی او دا په دې حکومت باندې لازم دی چې د دوی د بچو خیال وساتي. د دوی چې کم زمون خويندې میندې دی هغه په کورونو کې ناشتې دي. نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامیه په وخت کې دوی ته به یو سکالرشپ ملاوي دو چې پاغوي به هغه خپل گزاره کړه. ایجوکیشن، هیلت یا څه قسم پرابلم بچي وو نو هغه په غریبانو حل کولو. لیکن ډیر د افسوس مقام دی چې کله د انزمام وشو نو د ټولو نه اولې د شهاته او هغه پیکیج ختم کړو. نو زه د تاسو په ذریعہ باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکیج ور کی لکه څنګه په یعنی په پنجاب کې، په سند کې، په کراچۍ کې یا په اسلام آباد پنډه کې ورکي.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی وای د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي.
چیو دا چې شهید لنو غری ورکو دویم داغه شو چې یاره د مونږ تن خادم شهید تن خادم 60 سالې پورې جاری لګا څنګه کی پی کی کی وی دریم صحت او تعلیم دغه دوا چې کم دی داویم فری وی درې اپشنو کې مونږ ډی پی او سب لیټر فارورډ کړل سی ایم ته آی جی پی په نوټس کې مرا اوسې دا غا بس پروسس کم دی غا روان دی
د پخوانو خصدار او موجوده پولیسو د ریکارډ پر مخه په دې تیر لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلعه کې سباندې سلو پورې خصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوی او ګڼ شمیر پکې جوبل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په پیښور کې د خوراکي توکو دوکانداران وای ځلې انتظامی چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلې دي دا د هغه نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي دوکانداران وای په سرکاري نرخنامه کې ک یو شیز 10 روپۍ زیات شوی نو د هول سیل سره هغه 10 روپۍ زیات شوی دي او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګران بیا خرج کړي بلخو د سوداګرو د اتحادیې مشران وای باید ځلې انتظامی دي د هول سیلز نرخونه په کنټرول کې وساتي دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په سوسو واري زیات شوي دي مخه په پیښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وای دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خوا غوښتنې په پام کې ونیسي نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د یو دکاندار پر غک پیلېږي
دا داسې خور چې موږ وکران خرصول او حکومت په راتلو نو هغه بول چې دا تاسو نرخنامه ولې په 100 روپۍ کې خرڅولم نو دي چې درځار وګ ته ګران کوزي
دا په پیښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28 مې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول دا ځلې انتظامی له خوای د شیدو نوې نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل د ګران پریوزي او د پیښور د ځلې انتظامی په نوې نرخنامه کې قیمت دوی د خوخي مطابق نه دی لګول شوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ول نن سبا هر څه ګران شي ویډیو ته دغه اثر د دوی په کاروبار هم پریوته
لکه مخکې او په 110 وانه واره بس وانه به واره کلول شاته د سامان ارزانو می خیر ارزانو مجر و مونږ ارزانو ریټ کې راکو مونږ به ارزانو ریټ کې خرڅ کوو چې مثال په توګه مونږ له ګوچر کرام ریټ کې راکو مونږ ارزانو ریټ کې څه خرڅ دي چې کوم فیټ پرې خې رزو خپل مثال کې تور پر زه دغه فیټ خرڅوم 120
په پیښور کې د غوخي یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوخي قیمتونه زیات شوي دي خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپل غټه او نری غوخه اخلي د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر 3 په یو رپورت کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتله لوړه شوې ده د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل باید ځلې انتظامی او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین نو ګزر ریټ او ورکوم نو دا غلط دی دا تعین به د سبزی منډې کې د کمیشن فریشن دی د سبزی منډې چې کوم منډې کې اړتیا دي چې هی ریټ ورکي او دا غي په مخ کې وشو نو باندې دي او دا که څه کوم په رئیس ورکو چې کوم خدای د رئیس کاروبار کوي کوم کاټا په کوم ورټنر دی چې هغه په دې ځان کې کوې ته کیږي نو هغه ورکي اوس دا زو په د دکاندار نو ځان دی چې د دکاندار غږ ته نو خبر دی چې ان جن کوم پریشغه او ان جن هغه نه شته غټ په مارا باندې څومره کاروبار نو مګو نو ال دغه یو د ګورنمنټ
د پیښور د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل باید ځلې انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته هم پام کوي
تو کی دی کی ایشو دارا جی سی آغا کتنا زو اور دلنا مال اولما با سو روپے مانی وہ اگر دل کا زبا خرچوں 120 110 مانی و خرچوں اور ریٹ ماں تھا سرکاری 80 روپے ملو زبا سنگ خرچوں ماں تو دعوے ماں جی دیوی دی ہول سیلران خلاف ایکشن والی ہول سیلران نے تپوسو کی بلکہ ہول سیلر کی جب ملنا یہ 56 سوتار ہو جنو آگی بھی حکومی داگی بلو نے لیکن کی جدا تا پسو روڑی دی گوری کار سنگر روڑی دی اور دی سنگر روڑی نو زیم کی داگی خلاف ایکشن والی نو دا بڑی رکھو دی بجائی دینا کی دیوارو دکان نارا
بلخوا د پیخور ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیخور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنه کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي
مونگ ہر ورس دا مازیگر سلور بجے غنڈا کو پا دیکھے مونگ گورو چھے دا سمرہ خوراکی توکو دا کاروبار زائن مو کتلی سمرہ ہول سیل دکان نمو چک کری سمرہ ملو نمو کتلی سمرہ دا وڑو او دا لوی دکان نمو قیمتو نمو چک کری دی ہر سہر مونگ دا میوو او سبزیانو منڈیانی ہم گورو دا قیمتو نزان خبرو مونگ کما کمیٹی چھے نرخون ٹاکی پا دیکھے دا دکاندارانو او سوداگرو مشران وی د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو سکال مونږ د دوی خوخه ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوی نو چې څومره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاویدو کې مشکلات نه وي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نبا په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي
کله موږ ګټه ده مشال اړې خبرونه ته غوګي لجمن سره سم بزرته د مشال ته رانا لاندې بحث در خبرو دا بحث تاسو د چاشمې په ورځ نیخ پني غوړو دلیو نن درته په تکراری بڼه در خبرو راځي چې د مشال ته رانا لاندې بحث ته غوښ شو
د مشال ترنا لاندې
کله موږ ګټه ده مشال ته رانا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازم درنو اردن کو دا مشال ترانہ لاندې بحث کینن په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن گوندونو تحریک او پر فوج د سیاسي مداخلت د تورونو موضوع سیړو په خو په پاکستان کې د فوج کردار په اړه سرګند خبرې نه کېدی خو په دې رسټو کې د اپوزیشن گوندونو د یو لسو جماعتونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم مشرانو په وار بار په خپل ویناګانو کې نیغ په نیغه ځینې فوزی جنرالانو نمونه خستي او ورسره تور لګولې چې د عمران خان حکومت راوستو کې دا غوي لاس ته په انتخاباتو کې درغلي کې هم لاس لري خو فوج په بیا دا تورونه رد کړی دي موجوده سیاسي صورتحال کې کو وګورو اپوزیشن ګوندونو اتحاد جوړ کړی دی بلخوا حکومت سره هم ځینې ګوندونه موجود دي خو دا به کوم لور ته ځي او دا پاکستان سیاسي منظرنامه به په راتلونکو ورځو کې څنګه وي ځکه چې پی ڈی ایم په راتلونکي دسمبر میاشت پورې د جلسو چې کوم تاریخونه دی هغه ورکړی دی دوه جلسې لمخ کې نشوي دی لومړی جلسه د اکتوبر پر 6 بخن غواړم د اکتوبر پر 14 په ګوجرانواله کې او د دې وروسته بیا په کراچۍ کې شوی و دا موضوع وسیړو د سیاسي چارو کارپو کورش خټک صاحب برا سره ملمه دی کورش خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله و
السلام علیکم
ډیر مننه کورش خټک صاحب او ما سره موږ دوه ملمه د پیښور کې د مشرق ټلویزیون د روانو چارو مشر محمود جان بابر صاحب هم ملمد محمود جان بابر صاحب تاسو هم په پروگرام کې هر کړی وای
ډیر مهرباني ګلیا سیټر دورته د السلام علیکم
ډیر مننه دا بس اغاز وو کو کورای صاحب تاسو نه چې څنګه ګوري په پاکستان کې د سیاسي چې کوم فضا ده ته څنګه ګوري په لومړي سر
دا چې ګړم چې دا اگر چې پولیټیکلی سیاسي تور چې دی په دې کې ډیر تناو دی ډیر تلخی په کې پیدا ده بحث یو داسی کس چې په جمهوری ادارو کې او د جمهوریت په بقا او استحکام کې دلچسپي لري نو زه دا ګڼم چې دا چې د پاکستان د سیاسي پارټیانو او اور چې کوم سیاسي بحث مباحثه ده په دې ملک کې د جمهوریت په اوازی سره نو هغه ډېره زیاته پخه شوې ده مچېور شوې ده او نن نه صرف اولس که تاسو وګورئ د پی ٹی ایم نارې چې وي د اولس د کوڅو نه چې کومې نارې راوتلی نو هغه نن سبا زمونږ چې غټ پولیټیکل پارټۍ دی د هغې لیډران دي نو هغوی هم په مختلفو مطلب هغه ټکو کې نو هم هغه چې خبرې چې دینم سبا غوي کینو دی زه ګڼم چې د پاکستان په فوجي اسټابلیشمنت باندې ډېر زیات فشار چې دی دا جوړ کړی دی او زه دا ګڼم چې په راتلونکي څو ورځو کې به دې په حوالے سره چې دی کې په قومي سطح باندې سیاسي پارټیانې او د حکومتونو څخه یو وفاقي چې دی دا په پسته نتیجه باندې ورسي ځکه چې دا قوم او فوج چې دی دا یو بل ته مخ په مخ ده چې تر ډېر ساته پورې نشو
تاسو په خبره چې راتلونکي ورځو کې به څنګه څه نتیجه ورکړي بابر صاحب څنګه کورې صاحب خبره وکړه چې په پاکستان ټولنه کې اوس په خشبې د سیاسي میچورټی راغلي دا تاسو سمره دی د سر اتفاق کوي او څنګه ګوري دا اوسنی سیاسي منظرنامه
ګوري په خپل لکه دا کورې شټک څه خبره ډېر څه ټیک ده چې اول به خبره داسې و چې خبره به ډېر پټي پټي کېږي او ډېر ښکاره خبره بچانه کولی پاکستان کې خصوصا صدا سي خلکو ادارې به زمونږ خصوصي خبرو کې استابلیشمنت خبرو کلمې عدالت خبرو نو په هغه خلکو خبره نه کولې ځکه چې خلکو ته پته و چې دا خبره او په دې نتیجه باندې څه کیږي نو هغه سره بدو چې د خلکو د ژوندونو بڑاس په هم نه وته چې څه بس خبرګانو هغه خبره به هم نه کړه خو زمو په خیال باندې هغه ډېر په ډاګه کیږي لګیږي او په دې ډاګه کې دوه سره د فرق اوس راغلی دی چې اوس عام خلک هم اوري لګیا دي خبرې او هغه خبرې ځکه ارکیږي لګیا دي چې د پاکستان څومره هم سیاسي قوتونه کنه نو هغه ټول د دې نه یو لارې په بل متاثر شي تاسو وګورئ اخرنه الیکشن چې عمران خان چې په هغه کې ګټل نو هغه په نتیجه کې کم کم خلک د دې پارلیمنت نه بار پاتې شوي دي نو هغه دا غړي چې خپل خدای الیکشن نه دی بللی هغه باندې الیکشن بللی شوی دی
صحیح
بیا پاکستان کې د عدالت کم نظام روان دی خصوصا په پاکستان کې د نیټ چې کوم سلسله روانه ده نو هغه ښکارا بعضی وخت دا دومره ښکارا ښکاره شي چې په هغه باندې اوس خلک ویږي په هغه باندې اوس خلک خبرې کوي چې نه دا خو صرف یو اخر د افرت کیږي لګیا دي خو بل خلکو د هغه نه ډېر زیات غلط کارونه کړی دي د هغه په کرکټ کې هم کړی دي غلا غدو کې هم دي نه اهلی هم ثابت شي د خپل چې کوم هغه ته ورکړی شي دنه باوجود هم هغه څه نه ویل کیږي
صحیح
نو دا خبرې د دې د دې د کوم تکلیف نه لوشي لکه دا خبره په کوم پیل ځای څخه کیږي او اول په پاکستان کې یو میډیا وا هغه میډیا په ذریعہ دا خبره کیږي د دې باندې څنګه څنګه د پوره کنټرول له غوږ سوشل میډیا راغون کو سوشل میډیا کې دا خبرې اوس موجود هم دي او ارشد لاس ته په موبایل کې هم رسیدلې هر کلیپ هغه ته پلاس کې رسیدي
نو اوس دې کې دا یو راغلی دی بابر صاحب څنګه تاسو دا خبرو کو تاسو دې غسر تړلې چې په پاکستان کې په میډیا باندې سنسرشپ د وژنه په سوشل میډیا باندې د مریم نواز چې کوم وینا و هغه تقریبا شاوخوا ول سلکو کو شل کو پوری کسانو په سوشل میډیا باندې کتلی تاسو دې خبرې پوه
نو زه دا هم کنه چې کوم خلکو ته د بشینه با سنسر کې د خلکو ته چې د نو هغه شي نو اوس رسېدل کو په اړیکه مبالغه هم به زیات کیږي او زه په خپل دا ځانم چې د پولیسو د دغه چې کوم واقع شي د رینجر کوم سنس واقع شي دا
او سنس وبکې
هغه ته خپل نو په کله ډیر او خپل مخ ته نه راغلي او چا چې هغه کې کوم کوم لو په کول نو ار اخر خپل خپل کلیپ مخ ته راوستې د هغه خپل خپل موقف مخ ته راوستې د خلکو رائے جوړه شوې ده نو مطلب دا دی چې خپل مخ ته نه راغلي د کی کاچر د کی خلکو جوڑی مخکې بلاول بٹو زرداری او کلیپ وقت ویلی وہ الوگان سل روپئے درجن دی او کلی چکن دی نو اغا لگ دومره روپیا وا کلو دی چې ورو سو کې اصلي کلیپ مخه تراو نو پته پټو لګی چې د دې د درجن او د کلو والا الفاظ یو په سر
ایډیټینګ ولا
صحیح په څومره زرګونو خلکو دې سره روزګار روان دی نو غي پاکستان ډېر متاثر کړی دی د وخت دا چې کوم تنو دی په دې کې دې هم به اورل کې
صحیح بابر سپتا سو هم را سره وسی کوریسا په پاکستان کې کومو ګورو دا د جمهوریت حسن دی چې حکومت اپوزیشن څخه خبرې کوي بیا اپوزیشن چې دی هغه جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي خو پاکستان سره یو علمیه ده چې کله هم داسې صورتحال جوړیږي نو یو دریم قوت بیا په منځ کې راشي دا پاکستان موږ سیاسي تاریخ کې وګورو ټول تاریخ راوالو دی یو بیا کالو کې نو زیاتره فوجي واکمنان پاتې شي بي دي او هغه د سیاسي حکومتونو د جګړو د وجنې فوج راغلي دي. نو په موجوده حالاتو کې تاسو څنګه ګوري؟ ځکه چې د شاه محمود قریشي په یو ورځ مخ کې دا یو خبره کړې وه ک چری کدا نظام زی نو دې سره به ټول زی، نغې مطلب دا و چې اپوزیشن بم زی او حکومت بم زی بل فورس و راځي. نو تاسو څنګه ګړې موجوده حالات؟
زه دا ګړم چې څه هم کیږي هغه به د عین او دستور لاندې کیږي، او کله عین او دستور نه ماروا یا دغې له پاسه یا دغې نه بهر بهر څه موشو نو دغې به چې کومې نتیجې هغه به ډېرې خطرناکې. که تاسو کوم پخوانی دغه چې کوم فوجي حکومتونه راغلي دي او جمهوریت چې دی او عین چې دی کله ګول کړی و د فوج سربراهانو چې دی هغه حکومتونه کړي، نو هغه حالات ډېر زیات بدل. څنګه چې محمود جان صاحب وایي، یو خو پاکستان ته به چې دی سوشل میډیا دا هغه نشي کنټرول کولی، بل پاکستانی چې کوم بهر اوسېږي او هغه ډېر زیات تاسو یورپ کې اوسېږي په اروپا کې خو چې ډېر ملکونو آبادي چې دی 50 لک او 60 لک د پاکستان چې تقریبا او یا تیا لکه خلک چې دې ملک نه بهر اوسېږي. نو کو دلته کې سوشل میډیا کنټرول هم کې هغه چې دې هلته کې یو قسمه د خپل ملک سره چې دی تړون او د هغې د جمهوري ادارو سره چې کوم اظهار دی هغه په مختلفو طریقو باندې کوي. نو زه دا ګڼم دا ممکنه نه ده چې داسې جمهوریت یا د جمهوري ادارو چې دی په هغې باندې یو ځل بیا حمله وشي او بیا دې فوجي حکومت راشي. بلکې تاسو وګورئ بین الاقوامي حالات چې دي هغه داسې نه دي. که تاسو دا کوم پاکستان چې دی د ټیرر فاینانسینګ په حوالې سره او په مختلفو انټرنیشنل ادارو کې چې دی تاسو وګورئ په پاکستان باندې ډېر زیات خارجي فشار هم دی په مختلفو قوانینو سره. په کوم چې لسټ دی ګری لسټ دی په هغې کې باقاعده هغې په مانیټرینګ باندې دي. بیا داسې د جمهوري او د رول آف لا چې دی د هغې انډیکس د پاکستان لاړ شي، هیومن رایټس چې دی د هغې خراب شي. نو یو خو زمونږ اکانومي چې دا غلره دي، زمونږ جی ډی پی ګروت چې دی په ماینس کې تللی، بل خو چې دی فوجي عامر چې دی په دې دغه باندې کېږي په حکومت چلولو باندې. هغوی آلریډي نن په مولانا فضل الرحمان صاحب خبره به تاسو اورېدلی چې کوم هغه کړی ده. نو هغوی زه دا ګڼم چې د مخکې تلو په ځای باندې اوس چې دی دا سوچ په کار دی، او زما په خیال سره دی هم چې واپس څنګه چې دی خپل هغه کوم آئینی او قانوني رول چې دی چې د ملک د دفاع چې کوم د آئین ورکړی دی او د دې سیاسي ادارو نه انتظامي امورو نه چې دی ځان وباسي او هغه خپل آئینی او دستوري رول د دې ځان راغونډ کړي. نو زما په خیال سره دا په دې باندې ډېر سیریس بحث هم او په کار دی چې روان هم دی، په کار دی چې اوم شي پی چې دوی به څنګه چې دی دا
سیاسی مباحثی تا بالکل یو مثبت سیاسی مباحثی تا دوام ورکړي دا جمهوریت لپاره ډیر زیات ضروری دی.
سیاسی مثبت چې د حکومت اپوزیشن بلکې زمونږ ټول چې کوم سیاسي قیادت دی کې فوجي قیادت دی، په دې کې یو ګریټر ډایالوګ چې دی هغه ضرورت دی چې د ملک چې دی دا به څنګه چلیږي په مستقبل کې، او د دې کوم معاملات چې دي سیاسي او انتظامي معاملات چې دي په دې کې چې دی د فوج کردار چې دی هغه د پردې له شانه چې کوم کردار دی دا کوي دا به څنګه کم نه کم کی یا ختم کړي شي.
بابر صاحب بالکل کوریش کټه ستا سو یو خبره وکړه چې د ګریټر ډایالوګ یعنی د پراخ کچ د خبر وترو خبره تاسو وکړه. بابر صاحب تاسو څنګه ګورئ چې آیا په پاکستان کې د ادارو ترمنز د ګریټر ډایالوګ یا د دې غشتا روایت شته؟ ځکه چې مونږ ګورو اپوزیشن ګوندونو په دې رسټو کې د ادارو سره ملاقاتونه کړي او به خبرې هم راووتلې.
پاکستان کې که تاسو د دهشتګردۍ واقعیت وګورئ په دې باندې مونږ نه ستاسو هم ټول ځای لا کړی دی کنه. که په خبر کې د ای پی ایس اټیک وشو کنه هغه باندې چې سبا کله خلک ټول یو ځای شو ناس نو تخوج هم ناس او هغه کې نور ادارې هم ناس او هغه کې زمونږ سیاستدانان هم ټول ناس او شریف وزیر اعظم په هغه کې عمران خان هم راغلو ټول یو ځای ناس. ځکه چې هغه دې خبرې ضرورت محسوس کړي چې مګر دا کار مخکې نه چلی د دې لپاره به اوس یو ځای کې ناس ټول غواړي د دې لپاره به څه فیصله ټول غواړي. هغه څنګه واقعیت دومره غټه و چې ټول ملک خوځولیو
ٹھیک ده
هغه رنګ واقعیت نه علاوه کله کله ملک کې کوم یو ډیر پریشان کون صورت حال جوړ شو چې خلک ډیر خپه وو صورت حال نه نن په دې چې نن په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو یو ډله چې کومه ده چې حکم واکمنه ده هغه په اړه ټول شکایتونه خلک لري او دا خبره ډیره واضحه او ډیره په ډاګه ده چې په پاکستان کې ژوند ډیر زیات مشکل شوی دی. ټول خلک په دې خبره پوه دي چې ژوند انتهایی زیات مشکل شوی دی او خلکو وویل چې موږ خو دې له انتظار کولو موږ خو دې له ناسو که څه هم ورته چې دوی به کله به داسې بدلون به راولي چې یو پټې غوندې دا ژوند خو به د مرۍ ته پروت دا به لږ نرم شي نه نو هغه نور هم سختېږي لګیا دی. بیا دې سره سره تاسو ګورئ چې هغه هلته حکومت پام نه لري او ټولې لګیا دي چې د اپوزیشن پلان کې خلاف هم دا مقدمه جوړه کړه د اپوزیشن پلان کې لیډر نو خلکو هم د دې خبرې دلچسپي په مزه مزه کمیږي.
نو دیکھیے دا اپوزیشن کردار بیا بابر صاحب دا پختن اعلان راضی دا اپوزیشن کردار بیا چھ
اپوزیشن الگ تاسو کتلی ہوا چدن کا یو محمد زبیر چھ پخوانے گورنر شریف و مریم نواز شریف نن سبا ترجمان دے کہ تاسو کا یاد لگی اور مخ کی اغه ارمی چیف تو
بالکل
اور ور سره ملاقات کړو او ملاقات د ډیر زیات پولیټیسایز شو دا اغه په حساب باندې ډیر زیات سیاسي خبر په پاکستان کې شوی ګنګوسه شوی چې لکه میا نواز شریف دې ته دې او د استابلیشمنت نظام د پاره اسانې غواړي خو بیا وروسته کې د هغه په اړه باندې یو بل نوې خبره مخې ته راوت. هغه خبره چې هغه یې کوي چې دې محمد زبیر ته ویل شي وو چې ارمی چیف سره د اړیکې ورشه نو موږ زمونږ حکومت سره کار شنه سیاست سره کار شنه او وی موږ حکومت ته هم دې چې خپل فیصله په پارلمان کې کوي او په خپل یوځای کېني او چې څه کوي به سره د ملک چلو په طریقه باندې چې څنګه ملک د چلولو په عین کې طریقه ده په هغه چلو وي موږ په بار بار مرزي نو دا خبرې شوې دي او داسې پیغامات هم راغلي دي چې د اپوزیشن کوم دا خبرې لري کنه چې د موجوده سیاسي انصاف حکومت تم لا څنګه د فوج نو دا خبرې هم مخې ته راغلي دي چې فوج په خپل اپوزیشن ته ویلي دي چې موږ نور حکومت ته په شا نی ولر که حکومت سیاسي څنګه د پښتنه کې موږ د نور نه وي موږ سره نور نشو تر موږ نور نشو سمبالولای نو دا هغه واضحه پیغامات دي چې د دینه دا پته لګي چې زموږ په خیال باندې چې زموږ کوم استابلیشمنت کې اهم د دې صورتحال نه پریشان دي خصوصا تاسو دا وګورئ د سند کوم واقع چې اوس دینه په څو پریشانی نور هم زیاته شو بیګه تاسو وګورئ نو په خپل زموږ د پاکستان ارمی چیف چې کوم دی نو هغه بلاول بټو زرداری ته فون کو او ورته تسلی ورکړه چې زه مکمل تحقیقات کوم زبتا ارسه به کوم لګیم نو تاسو وګورئ لګیئ په دې وخت کې په پاکستان کې په هر ځای باندې اپوزیشن نه حکومت نه زمونږ چې کوم ادارې دي په هغه کې دې وخت کې اندېښنو سرونه روښت کړی چې دا به اخر کېږي سر ما چې څنګه تاسو د ای پی ایس خبره کړې وه کنه نو اوس هغه رنګ صورتحال دی چې اړې ګړې دی هر طرف ته که انتظامي صورتحال د ملک ډېر زیات ښه وي نو موږ وویل چې سیاسي د ګرمه ګرمۍ د اپوزیشن لګیا دی خپل ځان بچکولو لپاره کوي
صحیح
د حکومت انتظامی کمزوریتونه ده هغه لګیا دی د ملکي د سیاسي ګرمه ګرمۍ نه اپوزیشن ته فائدہ ورکړي لګیا دی حکومت څنګه دومره زور نشته حکومت کې دومره ځای نشته چې هغه د سداسي پر دوه وکړي چې دا ولس ورته فشار تودريږي او ولس ورته فشار تودريږي نو اپوزیشن په خپل په شاله شي اپوزیشن سره خلک زیات ځکه ودرې دي چې حکومت کمزورې ده حکومت هیڅ نه کوي چې کوم هغه ویلی و نو دا هغه حکومت د هغه نقول نقصان دی وخت ادارو ته هم رسیدلی دی حکومت ته هم رسیدلی دی.
بابر صاحب تاسو دا خبر هغه ساتي تاسو د اندیښنو خبره وکړه کولی صاحب تاسو څنګه ګورئ چې د اپوزیشن د اتحاد به څومره مؤثر وي؟ بابر صاحب ویلي چې اوس د حکومت د ناکامه پالیسۍ د وجې دا ولس چې دی راپاسېدلی د اپوزیشن کې دومره خپل توان نشته چې هغوی دا دونه خلک راغون کړي نو آیا تاسو څنګه ګورئ چې د اپوزیشن د ګوندونو د یولس جماعتونو چې دی اوس رایوزي شوي دي په یو پلیټفارم باندې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نامه باندې نو دا به څومره مؤثر وي؟
دوی چې دا په یو پلیټ فارم راغون شي یو ځای چې دی دوه جلسې وکړي او نور لګیا دي چې دی تاسو وګورئ تقریبا په یو آواز باندې د حکومت او د حکومتي معاملاتو کې چې دی د فورس چې کوم مداخلت دی یا هغه چې ګڼي چې کوم مداخلت کیږي د هغې خلاف چې دی هغوی تقریبا په یو آواز باندې د دوو جلسو کې خبر وکړه. نو زه دا ګڼم دا خو یوولس مختلفې پارټیانې دي د یو بل خلاف چې دی په الیکشن کې مثال خلي راتلونکي الیکشن کې مونږ د یو بل سره همداسې مقابلې امیدواران ودري او حکومت جوړولو لپاره به مقابله کوي خو په ذات خود د اتحاد جوړېدل چې دی دا ډېره لویه خبره ده چې دی په دې موجوده حکومت باندې دی په شاتې کم زموږ اسټابلیشمنت خلک دی تقریبا دې پرشر اچول دي او زدا غنم چې پراتنون کې سموده کې چې دې د دې باسن د نتیجه چې دې پسنه څه شکر کې خامخار او زیږه کې مجان چې کم طرف ته اشاره وکړه چې خلک تنګ دي روزګار نشته دی ډوډۍ چې دا ګرانی ده خلک چې په هر حوالی سره چې دی خلک چې تنګ شوي دي نو دا کومه د اپوزیشن چې کوم سیاسي احتجاج دی چې دا د جلسو جلوسونو او د غټو او خارونو چې دا کوسو او مالو ته وروته نو دا به حکومت ته به ډېر پریشانی او د دې په شاشې کوم خلک ولاړ دي غریب هم په دې باندې سوچ کوي چې د خپل خلکو حکومتونه جوړېږي او ورانېږي په یو نقطه باندې جوړېږي د دې لپاره چې د خلکو خدمت وکړي د خلکو په ژوند کې بدلون راولي بدلاو راولي او کاغه بدلون نه راځي نو بیا د حکومت مانسه ده حکومت کول څه دي بیا خلک ټکسونه ولي ورکي او که د خلکو ژوند لګي ورځ ورځ خرابېږي نو بیا د ریاست په غټي ادارې باندې هم چې حکومت په ځای باندې خلک سوالونه او ټکونه کوي شي چې کوم ریاست خپل خلکو خیال نشي ساتلی نو هغه بیا څه
متبادل لکه د دې کتاب پوښتنه راپورته کیږي بابر صاحب څنګه دا کورې صاحب خبر وکړه متبادل بسوي
کورې صاحب چې دا کوم خبره کوي چې لږه دې چې خلک کم راغون شي دي
او
خلک راغون شي دي او په دې کې د خلاف راغون شي دي نه او زه په خپل دا خبره وکم چې دا حکومت په خپل راغون کړی دی حکومت په خپل دا راغون کړی دی د خپل زخه صحافین د خپل لفظ نشي مستمر خبر دی نو چې هغه کامیاب شې نه چې کارونه دي او چې د خپل هغه کارونه اهل نه دي پاتې چې کوم کارونه دي او چې ولسته دې آسان ژوند ورکړي ولسته له ټیکس نن هم ورکړي دا امستان چې د خلکو ته ویل شي دا نو شریف حکومت ته او دې چې تاسو بنیادی ضرورتونه نه پوره کړئ نو تاسو ټمور کوئ تاسو څه نه فرمانی وکړي هغه وخت کې چې کوم حالات تیر شي او هغه ډېر زیات خطرناک نو د دمر ته هم ته نور رسیدلی تاسو په خپل وګړي د ولس عام په دې نه مسله څه ده په پاکستان کې څومره سیمه نو د حکومت د پاره په ټاپ باندې کرپشن دی چې کرپشن ټول غټه مسله ده پاکستان دا ولس سره چې کله سره او شو ولس ولې چې اول ماته ګرانی کنټرول کړ نو د ګرانی حکومت نه راتلو نو د ګرانی طرف اپوزیشن دا و تاسو وګورئ اپوزیشن سره سیاسي نارې پرې خو دي او په ګرانی باندې لاس پورې کو حکومت ته ویل ګرانی په کنټرول کا دغه چې د خلکو د ژوند کې نو زه ما چې حکومت په خپل موخه ورکا اپوزیشن ته ما ټول باندې په یو ځای باندې لاس واچولو او خلک منن په یو ځای باندې نه راپاروي اټول په دې مجبور کړي چې د دې خلاف ودرېږي او ولسته هغه باندې ورکړي چې نه ژوند ورته ګران کو چې ټول ولسته څومره نن د دې په جلسو کې راځي اټول ورته حکومت ورشړلې دی ورته ویل چې ورشي په جلسو کې ودرېږي
خو حکومت خو دا داوا کوي چې په د دوی د حکومت داسې حکومت ته چې په لومړي وار په پاکستان کې داسې حکومت راغلي دي چې ادارې ورسره ولاړې دي نو د ادارو د ودریدو باوجود دوی ولی ونتوانی دل چې د خلکو دا مسلې او دا ستونزې او دا سیاسي اړې غړې چې کوم جوړ شوی دی دا حد
ګورم خو ادارو طرف ته خبره نه کوم خو دا وي چې کدی په خپل شربت کې چې او کګوړه اسی او که په دې کې د دې غنور سټي او که ارس اسی خو خلک وایي چې زما په نیادي ضرورت پوره کړه شربت زما د ژوند لپاره پکار دی خو دې او چې ته ارزینه ارس وروړه او هغه ارس چې زما مسله حل کړه نو خدای دې وکړي چې د پاکستان ادارې نه د دنیا ادارې د هم دې سره ولاړې هم ټول کار چې کوم دی هغه راځي په سیاسي حکومت باندې سیاسي حکومت چې ژوند ته په خلکو سره په ژوند کې اسانتیا ورنښ نو د خلکو خپل جوړیږي د خلکو سوالونه روښکېږي او دا په پاکستان کې نو دې لپاره دې وخت کې ټول کې غټ کار دا دی چې دا به اوس اداري په خپل سوچ کې د پاکستان ک هغه عمران خان ته ټول خپل قوت ورکړي وي خپل طاقت په پرله کې چولې وي او هغه تل مضبوطه کړی وي نو په کار دي چې اوس یې کېنی او څه دې وي راځه دا به تا اونکړې شو اوس به موږ څه کوو مخکې مثلا بارو باسي ذکر و باسي چې دې وخت کې لګیا دي تاسو د مولانا فضل الرحمن چې دا چې نه نه کوم بیان کتل کنه
بالکل
چې هغه چې په یو ځکه هم سیول انتظامیه چې کوم نه مضبوطه نه ده نو دا مو کې چاور دا مو کې ورته همدا په یو صفه باندې ناس حکومت ورکی او د اغې ملګر ورکی
زما خیال دی چې دوی تر اوس په دوی ته هم ډېر زیات احساس شوی چې مونږ ټول زور چې کله یو پارټۍ سره واچولو وایي مونږ یو طرف ته لاړو دا ټول مونږ خفه کړل. که دا ټول نه یې خفه کړی او لږ چې څنګه په کومه طریقه باندې د ګیلي وي چې دا ټول د پارلیمان نه بهر وساتل د دې د ګیله ده چې د ټولو خلکو الیکشن نه دی بیللی مونږ په زور باندې بهر ساتلی شو. که دا د ننه نه چې دا به انګیج وي که مولانا فضل الرحمان صاحب نن عمران خان صاحب سره ورته چېرته اتحاد جوړ کړی وی او دوی په یو ځای ناستې حکومت یې کولی نو نن به د میا نواز شریف او د آصف علي زرداری خبرې به چا نه اورېدي. نو که چا هم دا منصوبه بندي کړې وي چې منصوبه بندي شوې ده نو دا ټول غلط کار هغه کړی ده، هغه منصوبه ناکامه شوې ده، ځای باندې راپارولې دي. اوس تاسو د یو نوي آپشن خبره وکړه، نو نوي آپشن کې دا خبره دلته په پاکستان کې څوک وایي چې صدارتي نظام به راځي، څوک وایي چې د ټکنوکریټو حکومت به راځي، خبره دا ده چې دا به څنګه راځي. په دې په آئین او په قانون کې گنجائش ښه دی غلط نظر باندې کتلی پاکستان کې هغه ډېر سخت سخت وختونه تیر کړي دي، هغه ټولو باندې د غلو نومونه ایښي دي کنه. نو هغوی څومره تاسو سره ولې دي؟ نو تاسو موږ ته عزت نه راکوئ، نو چې عزت له نه ورکوي نو دا به بیرته څنګه لار کېږي؟
ٹھیک ده بابر صاحب، د پروګرام اخري شېبې دي، لکشن دا بحث هم راغونډو. کورای صاحب، په موجوده حالاتو کې په کار څه دي چې څنګه تاسو ویلي چې راتلونکي ورځې کې به نتیجې رامنځته شي د هر څه، تاسو څنګه ګورئ د بحث یو د سیاسي چارو پوه په توګه باندې په کار څه دي په موجوده حالاتو کې چې د خلکو شتون زم حل شي او دا سیاسي نظام چې دی جمهوري نظام دا هم په خپل ځای باندې پاتې شي؟
زه فکر کوم چې په کار دا ده چې حکومت چې دی یو کمیټي وټاکي او په هغه کې څنګه بابر سے خبره وکړه چې دا څه خلک پکې نه چې اپوزیشن ولا تداو چې تاسو غلې او تاسو ډاکوانی، بلکې هغه خلک چې کم چې محترم خلک چې دواړو طرف ته چې اپوزیشن هم قدر کوي او حکومتی پارٹیاں نے حکومتی ادارے چیزیں پاگے کے احترام لری او محترم خلق کی انشداغی او کمیٹی اٹھا کی او خپل منس کی کینی او دا دغه چې دی دا کم ما چې خبرو کړ چې دی او فراخ بیس مباحثه ضرورت دی ته لا راه واره کی چې دا فراخ بیس مباحثه چې دا د ادارو په منس کی د پارټیانو په منس کی د اپوزیشن او حکومت په منس کی چې دی دا به څنګه کیږي او د پاکستان د خلکو چې دی ستونزې چې دی دا به څنګه حل کیږي. او کدا چې یو بل ته چې دی خپل اعلان کړی او سرونه جنگي نو دې سره دا
سهل به نه راوځي، ټول ته به نقصان رسیږي. بابر صاحب، یو منټ تیرا سره، تاسو څه نظر لري چې څه پکار دی په موجوده
په پیښور کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه نو فوج او ټول سیاسي قوتونه په یو ځای کېناستل، یو نیشنل اکشن پلان یې جوړ کړ. د هغه لاندې بیا په پاکستان کې چلولو نو خلکو چې نتیجې د هغې لږې غوندې ښه راووتې، لږ غوندې بدلون راغو. زه په خپله دا ګڼم چې اوس په دې کې یو ته غل ویل او د بل ته د غل ویل او یو ته د ښه ویل او بل ته د بد ویل، دا کار د بند کړی شي، ټول په یو رنګ په یو کورسو راوستي کېنېدلی شي او په دې کې د ټولې ادارې هم کېني او سیاسي کوچونه دې هم کېني او د خپل کور ته ځر واچوي او هر سړي ته ووایي چې بس تا په خپل خپل کار کوه. نو هر سړی که خپل حد کې پاتې کېږي په آئین کې زمونږ ورکړی شوی حد دی، که هغه حد پورې سو پاتې کېږي نو دا ملک به مخکې اوچلېږي. که د آئین نه بهر چېرته ادارو ځي او که سیاسي جماعت ځي او که حکومت ځي، بیا یو ملک هم په پاکستان کې نشي، په دنیا کې نشي چلېدی. نو دې لپاره زما په خیال باندې یو ناسته په کار ده، یو نوی سوشل کنټریکټ په کار دی چې ټول په یو ځای باندې کېږي. هر چا ته ووایي چې ستا دا کار دی، ته به دا کېږه زور به تم بېخوا نه راځي، خپل ځای نه به نه خوځي. زما په خیال باندې بیا حالات بدلېدی شي او که زور بیا تې کېږي او ضد کېږي نو بیا به هم دغه رنګې روان شي څنګه روان دي.
صحیح، یو نوی سوشل کانٹریکٹ پکار دی د دې هر څه حل لپاره. محمود جان بابر صاحب او قریش خټک صاحب، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله. ډیر زیات مننه. قدرمن اوردونکو، هم دې سره د مشال رادیو بحث په هم دې ځای رانغاړو. خپل قربا ګلیاس اجازه ورکړي، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو،
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.